د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم پروګرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د نن ورځې دوې وروستۍ خبري مجلې پاتې دي چې په پیل کې به یې دا خبري مجله ولرو. زه عصمت ساروان او راسره ملګری عبدالقادر یې په ګډه درته وړاندې کوو. په دې اولي نیم ساعت کې به تاسې د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات واورئ. په خپرونه کې به واورئ چې ایران ته د طالبانو د یوه هیئت سفر څه لاسته راوړنې درلودلی سي د سولې د پروسې لپاره، او طالبان له دې څخه څه غواړي. په خبرونه کې نور مطالب به وروسته درته معرفي کړم. اول به عصمت ساروان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د کابل ابتدایي محکمې د خاطرې پلار په اعدام محکوم کړ. د پاکستان یوې تروریستي ضد محکمې د جومات یو امام د شیعهګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. او د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیو د پالمیرا د لرغوني ښار نږدې درېیمه برخه نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د نورم او ستاندارد اداره وایي چې د افغانستان لپاره نوی عددي او ستاندارد کوډ ټاکلی دی. د دې ادارې عمومي رئیس حبیب الرحمن رحمت مایار وایي هر هیواد چې د نړۍ په نقشه کې په نړیوالو سټلایټونو کې ثبت دی خپل ځانګړی کوډ لري، خو افغانستان تر اوسه دغه کوډ نه درلود. دی وایي د نورم او ستاندارد ادارې له غور او مشورې وروسته د 0-4 عددي کوډ د افغانستان لپاره ټاکلی دی. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپلې لور خاطرې باندې ایجنسی تیری کړی و په اعدام محکوم کړ. د کابل د لومړۍ حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سید احمد نن په علني جلسه کې د موظف څارنوال لخوا د صورت دعوه او د مجرم کس تر خبرو وروسته دغه حکم صادر کړ. د محکمې مشر سید احمد وایي دا وروستی حکم نه دی او تورن کس کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلولو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې نه ټاکل کېدو اندېښمن کړی دی. د دغه بنسټ مشر نعیم ایوبزاده آزادي راډیو ته وویل په دې اړه د حکومت د چوپه خوله پاتې کېدو څخه معلومیږي چې د حکومت مشران په دې برخه کې واحده اراده نه لري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم د لاسلیک کولو په اړه اندېښنه وښودله او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان چارواکي باید د ټولو هغو سندونو له لاسلیکه چې د هیواد د ملي ګټو په زیان وي ډاډه وکړي. د پاکستان پوز وی لشتر لژه ډیر له سخت دریزی هغه محل ووژل چې جټ الوتکوي د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سخت دریزو 15 پناځایونه پنه کړل. پوز وی د حمله نن د تخیلو تنشدي وشوي. د پاکستان پوز د تیر کال جون راهیسی د بهرنۍ او کورنۍ سخت دریزو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دي. د پاکستان یو تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعهګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د لاهور څارنوال شیخ سعید احمد نن تایید کړ چې مولانا ابوبکر په 15 کاله بند محکوم شوی دی. مولانا ابوبکر چې پر ځان لګیدلی تور ردوي د فبروري په میاشت کې د پنجاب ایالت په کسور ولسوالۍ کې ونیول شو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وویل د نړیوالو اتمي مفتشانو له لوري د ایران د پوځي ځایونو کتلو او د دغه هیواد له ساینسپوهانو څخه پوښتنو ته به اجازه ورنه کړی شي. د ایران دولتي رسنیو د خامنه ای له قوله نن وویل ایران به د خپل لانجمن اتمي پروګرام پر سر په خبرو کې غیر منطقي غوښتنې ونه مني. د ویل موږ به د بهرنیانو له لوري د خپلو پوځي تاسیساتو په لټنې ته اجازه ورنه کړو. بهرنیان به پرې نه ژدم چې راشیا او زموږ له اتمي ساینس پوهانو سره خبري وکړي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیو د پالمیرا د لرغوني ښار نږدې درېیمه برخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو فعالانو چې په بریتانیا کې میشتي نن وویل سخت دریزو د سوریې له پوځ او د هغه له متحدو جنګیالیو سره له سختو جګړو وروسته د پالمیرا شمالي برخې ونیولې. د پالمیرا ډېرې برخې له لومړۍ او دوهمې پیړۍ سره تعلق لري. دا هغه وخت چې دا سیمه د رومیانو تر کنټرول لاندې وه. پالمیرا د تودمر ښار ښار ته نږدې د ختیځ او لویدیځ په ستراتیژیک مسیر کې موقعیت لري. ویره ده چې د اسلامي دولت سختریزي به په دې ښار کې لرغوني آثار چې د یونسکو له لورې د نړۍ د لرغونو آثارو په توګه ثبت شوي دي ویجاړ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاحکار سره د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویاند الستایر باسکي فرانس پریس خبري اژانس ته وویل موږ په دې غور کوو چې د روزنې د چټکولو په وسلو د قبایلو د سنبالولو په شمول په کوم ډول لا ښه په انبار کې د سیمه ایزو ځواکونو ملاتړ کولی شو څو رمادي بیرته ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تیار ده چې له لویدیځ سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخه کړي. لاوروف دا خبره نن د روسیې د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا غونډې ته وکړه. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي هیواد یې اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. پیترو پروشینکو پرون بی بی سی ته په مرکه کې چې نن خبریږي وویل چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نه لري.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته واوري چې ایران ته د طالبانو د یو هیئت سفر د سولې د بهیر لپاره څه معنی لري؟
دا په خلل دوه جهتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپل طالبان کله چې
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله سنګزی په دې مسله به ورسته د نظر واوري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د څارنې کار چیرته ورسید؟ په دې اړه ځانګړې مرکه لرو. په همدې خبرونه کې به نن واوري چې د کابل یوې محکمې په یوه بېساري قضیه باندې یو بېساري حکم وکړ.
جرم تو حلیم خان در قضیه تجاوز جنسی به خاطره دخترت ثابت بوده و اشد مجازات اعدام حکم نمودی.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د عراق په حالاتو معلومات درکوو. د خبرونی اول مطلب مو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د یو پوځي مشر څرګندونی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مرستیال جنرال کریستن جاکبسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان ځواکونو ته شایي چې دوی تهاجمي موقف خپل کړي او پر وسلوالو طالبانو خپلې حملې جاري وساتي. د ناتو دغه جنرال ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په خپلو حملو کې هغه نتیجه نه ده ترلاسه کړې چې هغوی یې تمه درلوده. نو د افغانستان ځواکونه باید خپل تهاجمي وضعیت ټینګ وساتي. صفي الله سنګزی له سره خبرې کړې دي او رپورت لري.
د افغان پوځیانو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو د جګړې د زور اخیستو مسئلې یوازې افغانان نه بلکې په دغه هیواد کې بهرني پوځیان هم اندېښمن کړي دي. د ناتو پوځیانو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مرستیال جنرال کارستن جاکوبسن وایي د افغانستان حالاتو ته په کتو پکار ده چې افغان پوځیان له دفاعي حالته ووزي او تل تهاجمي دریز غوره کړي. جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان پر مخالفینو برلاسي دي او د بریا لامل یې همدا حملې دي. وسلوالو مخالفینو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان نه دی ترتیب کړی چې کومه ولسوالي دي ونیسي یا کوم ولایت دي ونیسي او یا کومه بله خاصه لاسته راوړنه ولري. په مقابل کې افغان پوځیانو حملې ډېرې کړې دي، هغو سیمو ته ورغلي چې مخکې نه و ورغلي. هر وخت چې افغان پوځیانو حملې کړي حالات یې آرامه کړي دي. دفاعي حالت د حل لار نه ده. افغان پوځیان باید حملور واوسي هر کله او هر سیمه کې چې دا دریز دوی غوړه کړه کامیاب ثابت شوې دي. د ناتو د لوړ پوړي چارواکي په داسال کې د سرګندونی کوي چې وسلوالو مخالفینو د افغان پوځیانو په وړاندې خپل حملو ته زور ورکړي او یوازې په تیر یو میاشت کې په کابل کې شپږ انتحاري حمله او 14 شوې دي. وسلوالو طالبانو په کندوز، بدخشان، بادغیس، فرا، غور او زینو نورو سیمو کې هم ان افغان پوځیانو سره مخامخ جګړه زیاته کړې ده. د غوڅ ملاتړ مرستیال جنرال جاکوبسن د افغان ملکیانو او پوځیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي او وایي چې پوځیانو اکثر له جنگي حالاتو نه خبري او په ځان منونکو سیمو کې د پوسټو د لګولو له عمله زیان لیدله. اخو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تهاجمي دریز غوره کړی دی او د هغوی په نسبت برلاسي هم دي. دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ځینو سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او دا عملیات به نور هم زیات شي. په دې سربیره چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفاع لپاره چمتو یو، افغان ملي پوځ په دې هڅه کې دی چې خپلې حملې زیاتې کړي او ډېر فعالیتونه مهم په همدې ډول دي. په هلمند، زابل، غزنی او نورو سیمو کې مخکې له دې چې دښمن خپلې حملې وکړي موږ مخکې کیږو او په وړاندې خپلې حملې کوو. که څه هم د ناټو چارواکي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان پوځیانو جګړه ستایي، خو پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځیان ډېرو زده کړو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. دغو کارپوهانو په خبره ناټو او امریکا باید په جګړو کې د افغان پوځیانو د برلاسي په مسأله بسنه ونه کړي، بلکې د دغه پوځ او هوایي برخې د لا پیاوړتیا لپاره جدي کار وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې مو د طالبانو د حملو په وړاندې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا د ناټو د یو جنرال څرګندونی واورېدې. په عین وخت کې د افغانستان دننه د سولې لپاره هڅې روانې دي او د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي دي چې دوی به هڅه کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره د حکومت د سولې په هر ډول مذاکرو کې د ښځو حقونو ته پام وشي. نن په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو غونډه کړې وه او دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان د سولې په مذاکرو کې باید د افغانستان د ښځو اساسي حقونه له پامه ونه غورځول شي او د دوی هغه پرمختګونه هم په پام کې ونیول شي چې په تیرو 14 کلونو کې کړي دي. د افغانستان د ښځو حقونه هغه مسله وه چې قطر ته د طالبانو د افغانستان د سولې د عالي شورا د یوه هیات او د طالبانو د یوه هیات د غونډې په ترڅ کې مطرح شوې وه او دغه سفرونه ادامه لري. د طالبانو یو هیات په وروستیو کې ایران ته تللی و، البته د ایراني مطبوعاتو په حواله، او د طالبانو لخوا هم دا خبر تایید شوی دی چې د دوی یو هیات ایران ته تللی و. خو دا چې د دغه هیات سفر به په افغانستان کې د سولې په بهیر باندې څه اغیز وکړي، په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغانستان دننه د سیاسي بهیرونو د یو شمېر څېړونکو نظرونه د اجمل تورمن پر رپورټ کې اوري.
د سولې د عالي شورا سرپرست وایي چې طالبان هم ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په خپلو سفرونو سره غواړي چې د افغان دولت په څیر د سولې د خبرو لپاره د نړۍ د هیوادونو ملاتړ خپل کړي. عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم ایران ته د طالبانو د استازو سفر له دوی سره نه دی شریک شوی، خو د سولې د خبرو په ګټه به تمام شي.
لکه څنګه چې د سولې عالي شورا هڅې کوي چې هم په ملي سطح باندې هم په سیمه ییزه کچه او هم په بین المللي ډګر کې ټول د سولې طرف ته رامات کې او د هغوی ملاتړ او حمایت ترلاسه کړي، همدا ډول وسلوال مخالفین هم هلې ځلې کوي، کوشش کوي چې هم په ملي سطح باندې هم سیمه ییزه سطح باندې هیوادونه د سولې حمایت او ملاتړ ته رامات کړي.
د ښاغلي مجاهد په وینا حکومت او وسلوال طالبان په دې پوهېدلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره له سولې پرته بل لار نشته. په عینال کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د دوی سیاسي حق ګڼي او وایي چې دغه سفرونه د ملګرو ملتونو او نړیوالو څخه د دوی د غوښتنو د مطرح کولو په هدف ترسره کیږي. د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول غیر رسمي ناستې د سولې خبرو ته هم زمینه برابروي. په دې وروستیو کې ایراني رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې د روان کال د سور د میاشتې په 9 نیټه د طیب آغا په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د سیمې په امنیتي وضعیت او د اسلامي دولت د ډلې د جوړېدو په څرنګوالي د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو هم ازادۍ راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د سیمې د وضعیت او کډوالو په اړه خبرې دي. خو د ایران فارس خبري اژانس د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي مرزي افخم په حواله ویلي چې تهران ته د طالبانو د سفر په اړه معلومات نه لري. په عینال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي اندېښنه لري چې ایران ته د طالبانو د استازو سفر د سولې لپاره موجوده خواري هم په اوبو لاهو نه کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی
دا مسله د دوو جهتونو د دقت وړ ده. یو دا چې خپله طالبان کله چې د سیمو له هېوادونو سره په تماس کېږي یا په نړۍ کې له نورو دولتونو سره په تماس کېږي، یو ډول خپل سیاسي موقف او اوتوریته غواړي چې په سیمه ییز او نړیواله سطح کې تثبیت کړي. بله خبره دا ده چې ایران د افغانستان په قضایاو په وسې لاسته لودلو سره په دې 15 کلو کې په وار وار د سیویل ظاهرا د افغانستان له یو دولت سره په تفاهم کې روابط درلودلي دي، بیا په خفا کې طبیعي ډول د افغانستان د دولت له مخالفینو سره هم هغه هر څوک تماس درلودل.
ایران تر طالبانو سره دغه سفر مخکې د دوی یو شمېر استازو په قطر کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و، او په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان حکومت غواړي تر 200 څخه زیات طالبانو ته افغان سیاسي پاسپورتونه ورکړي، خو دغه خبره د افغانستان جمهوري ریاست یوه شایعه ګڼلې ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا چارواکي وایي طالبان ورسره منلي چې یو ځل بیا به په قطر کې خبرې کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو د تاسو کپ کورونو کې یا په دفترونو کې انټرنیټ لري، نو د ازادي راډیو ډیر اسانه اوریدلی سي. د ازادي راډیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. ازادي راډیو پر فیسبوک او پر ټویټر هم شته، نو تاسو که پر دغو پاڼو باندې یاست تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو ټول مطالب د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. د افغانستان ولسی جرګې نن وویل چې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ شوی تفاهم لیک باید لغوه شي. د پاکستان د پوځ ویان د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او ISI په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې پر اساس به دواړه هیوادونه په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره معلومات سره شریکوي. نن په ولسي جرګه کې په دې اړه غونډه شوې وه. د ازادي راډیو خبریاله حمیده عثمان هارون به یې جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولي او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبه په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل او دا تړون د افغانستان لپاره زیان اړوونکی وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل:
تاسو د خلکو استازي دی، یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او له هغې سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو یې غندم. هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حال کې دی، له همدې تربیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت ریاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی، خو جمهوري ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیک کول د اندېښنې وړ نه دی او په خاطر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. تاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت رئیس میرداد نجرابی وایي:
موږ د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت سلاکار یو ځای د یکشنبه په ورځ کمیسیون ته رابللي، خپل راپور ورکوي. زموږ د راپورونو له مخې حتی ملي امنیت حاضر دی چې تفاهم لیک لغوه شي.
تاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیکېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخوانی مشران د پاکستان له استخباراتو یا ISI سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کیدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
د ازادي راډیو ته د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی د دغه تفاهم لیک په اړه وویل چې په دې کې کومه نوې خبره نشته او داسې تفاهم لیکونه پخوا هم موجود و.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی اول ته خبره په دوه شو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات دو سره مبارزه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس هم د افغانستان د هوایی حریم په اړه یوه مرکه لرو. د افغانستان د هوایی حریم یا د هوایی قلمرو څارنه په تیرو څوارلسو کلونو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کوله او ټاکل سوی وه چې دغه مسؤلیت تیر کال د افغانستان حکومت ته سپارل شوی وای. خو د افغانستان د ملي هوایی چلند د ادارې چارواکو ویلي دي چې دوی ته ډیرو نړیوالو شرکتونو د دغه مسؤلیت ته اخیستلو وړاندیزونه کړي دي او دوی په دې باندې غور کوي چې د دغې مسئلې مسؤلیت چا ته وسپاري. نوریاس نوري په دې اړه د افغانستان د ملکي هوایی چلند د خپلواکې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه کړې ده چې څومره نړیوال شرکتونه د دې علاقمندي لري چې د افغانستان د هوایی حریم د څارنې او تنظیم مسؤلیت واخلي.
د افغانستان دولت تصمیم دا دی چې هغه خارجي متخصصین راولي. د هغه پر اساس باندې شپږ روښه ملي هوا شرکتونو خپله ابراز علاقمندي کړې ده. هغو سره موږ شسنه اوسول کړې ده او د شسنې وخت د دې میاشت تر اخره پورې دی. یعنې د ویشم د مې باندې باید موږ خپل پروپوزلونه راکړي چې د هغه وروسته موږ هغه ارزیابي کوو او ګورو به چې څوک په دې کې برنده راوځي.
په مشخصه توګه ووایئ چې آیا دغو شرکتونو چې تر اوسه پورې تاسو ته غوښتنلیکونه سپارلي دي، آیا دا د منطقې په سطحه باندې دي او که د البته د آسیا د وچې په سطحه او که چیرې د آسیا له وچې وتلي د اروپایي هیوادونو امریکایي شرکتونه هم دي پکې؟
په دې کې تقریبا د منطقې په سطحه هم شته او نور نړیواله سطحه باندې هم شته. امریکایي شرکتونه هم په دې کې اشتراک کړی دی، د انګلستان ته هم شرکتونه دي چې اشتراک یې کړی دی او د هغه تر څنګ د اماراتو نه، د جرمني او د هندوستان نه تقریبا ډېر
حبیبی صاحب. آیا دا یوه موقت حل لاره ده او که دایمي تاسو غواړئ چې دغو شرکتونو ته د افغانستان د هوایی حریم کنټرول یا تنظیم چارې په موقت ډول وسپاري او که دایمي؟
موږ دا چارې و شرکت ته نه سپارو. دا شرکتونه راځي په حیث متخصصین زموږ کارمندان به وي، یعنی د شرکت د لارې به راځي زموږ پخپله د افغانستان دولت کارمندان به وي. د افغانستان د حریم فضایي کنټرول پخپله د افغانستان دولت ته لاس کې اخلي. ځینې بخشونه چې په کې موږ خارجي متخصصین ته ضرورت لرو، خارجي متخصصین به استخداموو او د دې ټولو کنټرول مسؤلیت پخپله د افغانستان دولت په لاس کې به وي.
تاسو وایي چې دوی غواړي چې د کادرونو په توګه استخدام کړي. د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول لپاره خو ډېرو پرمختللو وسایلو ته هم اړتیا شته. آیا دا وسایل به تاسو اخلئ او که بیا به هم همدغه شرکتونو نه چې تاسو ته یې غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي د دوی وسایل اخلئ په پیسو؟
وسایلو په بحث کې موږ کوم مشکل نه لرو. پخپله د ناتو امریکا دولت دغه وسایل په اساس باندې چې مرکې هم د افغانستان ته کنټرولونه هغه مشترک کړي دي، هم مشترک انتقال کړي دي چې په وحید مراکبات پخپله د افغانستان د خاص کیږي او نور هغه وسایل چې پاتې دي هغه هم مشترک انتقالوي. نو فعلا موږ نور نوي وسایل ته ضرورت نه لرو. فقط دا دي چې د عملیاتي بحث لپاره په متخصصین دغه شرکت د خاص استخداموو او دا امورات د هغو پر مخ ته وړي تر هغو پورې افغانستان ته د بحث کې کولی کیږي.
تر ټاکلې نیټې د جون تر دېرشمه پورې به یا له دېرشمې مخکې به تاسو وکولی شئ چې افغانستان د هوایی ملکی چلند د تنظیم چارې په لاس کې واخلئ؟
جون دېرشمه اخیره نه ده. موږ د تحقیقات پروسه مخته وړلې ده. موږ کوشش کوو د جون په میاشت کې د قرارداد پروسه خلاصه کړو او هر هغه کمپنۍ چې وي هغه اعلان کړو او د هغو سره قرارداد وتړو. دا یو خامخا موضوع د امریکا د دولت سره او د ناتو سره ده.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې لمرسیال محمد شاه حبیبی سره د نوریاس نوری مرکه وه.
خبری مجله اوری.
د افغانستان د کابل وی محکمې نن هغه پلار چې پر خپل لور یې جنسي تیری کړی و په اعدام محکوم کړ. خان محمد سیند له کابل رپورټ لري.
که څه هم پر افغان حکومت دا انتقادونه کېدل چې له ښځو سره د زور زیاتي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو د لومړي ځل لپاره د حکومت عدلي ارګانونو یو پلار له خپلې لور سره د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم کړ. د دې قضیې علني محاکمه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مجرم د جنسي تیری د قرباني شوې او د مدني ټولنو او رسنیو د لسګونو استازو په ګډون دایره شوې وه. په لومړي سر کې موظف سارنوال د پیښې په اړه له مجرم حلیم او د ده د لور خاطرې څخه شوې څېړنې تشریح کړې او له هغې وروسته مجرم او قرباني شوې ته د اعتراض او پوښتنو موقع ورکړل شوه. د کابل د لومړۍ حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سید احمد د محکمې د جریان له اورېدو وروسته د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه:
جرم تو حلیم خان ولد گلاجان در قضیه تجاوز جنسی به مسمات خاطره دخترت ثابت بوده.
پر تا حلیم خان د گلاجان زوی پر خپل لور خاطره د جنسی تیری جرم ثابت دی. د شوزو پر وړاندې د خشونت د منی د قانون او د جزا د قانون لمخې ته د اعدام په حکم محکوم یې.
د راپورونو له مخې پر خاطرې خپل پلار د لومړي ځل لپاره په 11 کلنۍ کې جنسي تیری وکړ او له هغې وروسته په مسلسله توګه دغه کار ته دوام ورکړی دی. خاطره اوس مهال څه باندې 40 کلنه ده او د خپل پلار د جنسي تیری په نتیجه کې اوس مهال د یوې 2 کلنې لور او یو درې میاشتنی زوی مور ده. خاطرې ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د پیښې په اړه حکومتي ارګانونو ته عریضې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دی وویل که قضیه ای رسنیو ته نه وی ایستلې پلار به تر اوسه هم بندي شوی نه و. دی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل هیله ده پر پلار شوې پریکړه عملي شي.
محکمه دیگه حکم صادر کرد، خدا کنه کمی حکمش تطبیق کنه.
محکمه حکم صادر کرد، هیله ده چه پلی شي. که دا حکم پلی نشي د دل لسبه موږ ته ډیر ضرر ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعالان وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي مخه نیول شوې وي، حکومت ته پکار ده چې په داسې مواردو کې د اسلام له شریعت او د هېواد د نافذو قوانینو سره سم عمل وکړي.
دا ازادي راډیو ده. د نن ورځې د ټولو مطالبو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه وګورئ: www.azadiradio.com. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سختریزې ډلې له کنټروله د عراق تر مادي ښار د خلاصولو لپاره له خپلو جوګپړو سلاکارانو او مرستیالانو سره خبرې وکړې. د دغو خبرو جزئیات په اسمت سروان وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاکار سره د اسلامي دولت له وسلوالي ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د وسلو او ترینینګ د ژر تر ژره ورکولو په باب خبرې وکړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویاند الستایر باسکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل: موږ په دې غور کوو چې د روزنې د چټکولو او په وسلو د قبایلو د سنبالولو په شمول په کوم ډول لا ښه په انبار کې د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کولی شو څو رمادي بیرته ونیسي. سپینې مڼۍ چې په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت لاسته د رمادي د لویدو په خاطر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ ده وایي، ولسمشر اوباما د عراق د وزیرانو د شورا د پرونۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د عراق په پوځ کې استخدام زیاتوي او په انبار ولایت کې له چارواکو سره همکاري کوي څو لا ژر د سیمې قبایل وروزل شي او په وسلو سنبال شي. د اوباما د ملي امنیت سلاکار الستایر باسکي وویل: موږ پر دې غور کوو چې د رمادي د بیرته نیولو لپاره سیمه ییز ځواکونه څرنګه شوروسو او وسلې ورکړو. په سپینې ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت له سلاکار سره له کتنې وروسته ښاغلي اوباما د عراق د صدراعظم حیدر عبادي پر ملاتړ تاکید وکاوه. په دې غونډه کې د ولسمشر د مرستیال جو بایډن، بهرنیو چارو وزیر جان کیری، دفاع وزیر آستن کارتر او د امریکا د مرکزي قومندان جنرال لویت آستن ترڅنګ 15 امنیتي سلاکارانو ګډون کړی و. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش هرنس د داعش په اړه د ولسمشر اوباما د ستراتیژۍ په اړه د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل: تاسو پوهیږئ چې زموږ هدف د اسلامي دولت له منځه وړل او ځپل دي، هو زموش مقصد داره چې دوی لرمادی و شړل شي. سپین مړی د عراق په رمادی شهر کې د فرقوي جګړو د خطر اندیشنه لري، ځکه چې د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره د عراق د شیعګانو ملاتړ ته اړتیا ده، او په رمادی کې د سنی مذهبه داعشیانو پر ضد د شیعګانو جنګ حالات لا پیچلي کولی شي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی د افغان بیسیم پر تاسو وتلو شمیره باندې ازادي راډیو ته لیکي: زه محبوب د زابل له مرکزه دغه پیغام درته لیکم. زه او زموږ زابلیان هیله لرو چې د خاطرې پلار ایدام شي. نن د کابل ابتدایي محکمې یو پلار چې په خپل لور باندې جنسي تیری کړی و په ایدام محکوم کړ. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ټولو مطالبو تفصیل تاسو زموږ پر پاڼه وګورئ: www.azadiradio.com. زه نور اجازه غواړم بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. په بجوبه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سي، نو هغه هم هیروي. او سلطان محمد سرور:
تشکر فرشته جان. ساعت 6:30 دقیقه شام در آغاز مجله خبری شام امروز رادیو آزادی، سلام های گرم من سلطان محمد سرور و همکارم طاهر روشان را بپذیرید. در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه خواهید شنید که قماندانی حمایت قاطی نیروهای خارجی در افغانستان تاکید میکند که نیروهای امنیتی افغان باید در برابر طالبان حالت تهاجمی اختیار کنند، و مقامات امنیتی میگویند با شکستن خط دفاعی طالبان در بغلان مرکزی چندین قریه تصفیه شده است. ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنویم.
روسیه روی مبارزه مشترک با افغانستان علیه تروریسم تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مورد تفاهم‌نامه با ISI نگرانی دارد. 13 تندرو پاکستانی در وزیرستان شمالی کشته شدند و داعش محلات جدید را در سوریه تحت کنترل خود درآورده است. تفصیل خبرها: رئیس جمهور اشرف غنی پس از ظهر امروز با زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان ملاقات کرد. کابولوف در این ملاقات روی مبارزه مشترک کشورش با افغانستان علیه تروریسم تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از امضای تفاهم‌نامه با اداره استخبارات پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواهان لغو این سند شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر آقای کرزی به نشر رسیده آمده است که مقامات افغان باید از امضای هر گونه تفاهم‌نامه‌ای که خلاف منافع ملی کشور باشد امتناع ورزند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از تأخیر در تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ابراز نگرانی می کند. نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد می گوید که سکوت حکومت در این خصوص نشان دهنده عدم اراده سیاسی در دستگاه حکومت است.
و با این وضعیت این ادامه دادنش چالش از برای برگزاری انتخابات پارلمانی، برای اعتماد سازی و برای اصلاحاتی که ما میخواییم وارد کنیم. خواست ما یه که در 10 روز آینده تاریخ انتخابات مشخص شد و کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز شد.
بر اساس یک خبر دیگر، برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان نسبت به سفرهای نماینده‌های طالبان به کشورهای منطقه و همسایه ابراز امیدواری کرده و گفتند که در نتیجه این دید و بازدیدها زمینه گفتگوهای صلح فراهم خواهد شد. مولوی قلم الدین یک عضو این شورا می گوید:
مجبور استن طالبان یک طرف و دیگر طرف کوشش بکنن تا در مقابل خود یک اراده قوی صلح پیدا کنه. امی زفت آمد و به یک مملکت دیگه مملکت ما خوشبین استیم.
بر اساس گزارش های اخیر، اخیرن هیئت سیاسی طالبان بر رهبری سید طیب آقا به تهران سفر داشت. و خبر آخر داخلی که محکمه ابتدایی کابل شخص به نام محمد علیم را به جرم تجاوز جنسی بر دخترش که خاطره نام دارد به اعدام محکوم کرد. سید احمد رئیس محکمه ابتدایی حوزه کابل امروز در جلسه علنی این حکم را صادر کرد.
ما هیئت قضایی محکمه ابتدایی حوزه اول شهر کابل به اتفاق آرا چنین حکم نموده: جرم تو حلیم خان در قضیه تجاوز جنسی به خاطره دخترت ثابت بوده، به اشد مجازات اعدام حکم نموده.
خاطر قبلن بر رادیو آزادی گفته بود پدرش چندین سال به شکل اجباری بالایش تجاوز کرده و حال مادر دو فرزند از پدرش است. اردوی پاکستان می گوید حداقل 13 تن روزمان کشته شدند که جت‌های اردو 5 مخفیگاه تندروان را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی هدف قرار دادند. به گفته اردوی پاکستان این حملات در نزدیکی قریه داتاخیل رخ دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته است اجازه نمی دهد مفتشین بین المللی از محلات نظامی ایران دیدن کنند. رسانه های ایران از قول خامنه‌ای گزارش دادند که امروز گفت ایران در جریان مذاکرات روی برنامه هسته‌ای‌اش به خواست‌های غیر منطقی لبیک نخواهد گفت. فعالین در سوریه می گویند گروه دولت اسلامی یا داعش حال سوم حصه شهر قدیمی پالمیرا را در کنترل خود دارند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، امروز گفت تندروان بخش شمالی این شهر را بعد از درگیری های شدید علیه نیروهای حکومتی سوریه و متحدین آنها به دست آوردند. بر اساس یک خبر دیگر، حکومت فرانسه گفته است به تاریخ دوم ماه جون جلسه ای را در مورد جنگ عراق و سوریه در پاریس میزبانی خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیشب با مشاورین امنیت ملیش ملاقات نموده و روی راه‌های افزایش تجهیزات، آموزش و عرضه اسلحه به قبایل عراق برای بازپسگیری شهر رامادی از جنگ داعش صحبت کرد. و خبر آخر که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش در یک جنگ واقعی با روسیه قرار دارد.
This is not a fighting with Russian-backed separatists.
وی میگوید این جنگ با جدایی طلبان آمیگ روسیه نیست، این یک جنگ واقعی با خود روسیه است. پروشنکو در مصاحبه با بی بی سی گفته است بالای همتای روسیش ولادیمیر پوتین هیچ اعتبار ندارد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. قماندانی مأموریت حمایت قاطع نیروهای خارجی در افغانستان تأکید می‌کند که نیروهای امنیتی افغان باید در برابر طالبان حالت تهاجمی اختیار کنند. از سوی دیگر مقامات امنیتی می‌گویند خط دفاعی طالبان را در بغلان مرکزی شکستند و چندین قریه تصفیه شده است. جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان قطعات خاص وزارت داخله:
قریجات خرد و زمان فاوکان از وجود دشمنان مردم افغانستان پاسدازی شدن. تلفات دشمن چی باید بگویم؟ زیاد مردمش مرده ولی ارکان دکیکش نیست.
وکلای مردم بدخشان در ولسی جرگه، سناتوران، اعضای شورای ولایتی، سران جهادی، متنفذان و باشندگان این ولایت در مورد بسیج قیام‌های مردمی علیه مخالفان مسلح دولت در ولایت بدخشان به توافق رسیدند.
خیزش مردمی را که ما امروز مطرح کردیم و مردم را قبول کردن، معیارش ایست که در همه ولسوالی‌ها افراد نخبه‌ای انتخاب شود.
شورای عالی صلح افغانستان انجام سفرهای نمایندگان طالبان به کشورهای همسایه و منطقه را زمینه‌ساز مذاکرات صلح می‌داند. گزارش‌های هم از سفر صدر اعظم پاکستان به آسیای میانه و انکشافات اخیر در عراق داریم. با ما باشید. می‌پردازیم به گزارش اول مجله. کریستن جکوبسن، معاون قماندانی حمایت قاطع نیروهای خارجی در افغانستان، تأکید می‌کند که با در نظر داشت شرایط حساس این کشور، نیروهای امنیتی افغان باید در برابر طالبان حالت تهاجمی اختیار کنند. این جنرال سه ستاره‌ای ناتو نیروهای امنیتی افغانستان را در نبرد رویارویی در برابر مخالفان مسلح دولت پیروز می‌داند و می‌گوید که تلاش‌های مخالفان مسلح در این کشور موفق نخواهد بود. آقای جکوبسن که تا یک ماه دیگر مأموریت در افغانستان پایان خواهد یافت، علت تلفات نیروهای امنیتی افغان را نداشتن مطالعه درست از تاکتیک‌های جنگ و ایجاد پوسته‌های امنیتی غیر معیاری عنوان می‌کند. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در برابر نیروهای امنیتی افغان نگرانی نیست که تنها میان افغان ها مطرح می شود، بلکه ناتو نیز از افزایش این حملات در این اواخر ابراز نگرانی می کند. جنرال کرستن جیکابسن، معاون قماندانی حمایت قاطع نیروهای ناتو در افغانستان، می گوید که با شرایط حساس که افغانستان با آن روبروست، نیروهای امنیتی این کشور باید از حالت دفاعی و حالت تهاجمی در بیایند. جیکابسن هرچند تلفات نیروهای امنیتی را نگران کننده می داند، اما می گوید که مخالفان مصالح دولت با تمامی تلاش هایشان نمی توانند در برابر این نیروها ایستادگی کنند.
مخالفین مصالح دولت چنین برنامه‌ای را ترتیب نکردند که کدام ولسوالی و یا ولایت را گرفته بتوانند و یا اینکه دستاورد مهمی داشته باشند، بلکه حملات نیروهای امنیتی افغانستان در برابر این گروه شدت گرفته است و هر زمانی که نیروهای امنیتی کشور حملات نظامی کردند، ثبات در آن بخش‌ها تامین شده است. باید بگویم که حالت دفاعی پیروزی نخواهد داشت و راه حل نخواهد بود، بلکه نیروهای امنیتی افغان باید حالت تهاجمی اختیار کنند. در قریه ها و یا بخش هایی که نیروهای امنیتی افغان چنین حملات را انجام داده اند پیروزی داشتند.
از سوی دیگر طالبان در برخی از ولایت‌های دیگر به خصوص کندز، بدخشان، بادغیز، فرا و غور حملات مسلحانه ایشان را در برابر پوسته‌های نیروهای امنیتی افزایش دادند. کرستن جیگابسن، معاون قماندانی حمایت قاطع نیروهای ناتو در افغانستان، میگوید پوسته‌های امنیتی که بدون در نظر گرفتن شرایط جنگی در بسیاری بخش‌های این کشور ایجاد شده است، یکی از علت‌های افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان بوده است. در این حال جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، میگوید نیروهای امنیتی کشور در برابر مخالفان مصالح دولت در حالت تهاجمی قرار دارند. به گفته وی، نیروهای امنیتی افغان و خصوص نیروهای اردوی ملی حملات تهاجمی در برابر طالبان را در برخی ولایات افزایش خواهند داد.
بر علاوه از اینکه برای دفاتر به حملات دشمن ما آمادگی داریم، در نقاط مختلف افغانستان قوت‌های اردوی ملی تلاش دارند که همه وضعیت انتصابات خود حفظ بکنند و بیشترین تحرکات ما باید حالت تعرضی علیه دشمنان مردم افغانستان در نقاط مختلف باشند. در المند، در زابل، در غزنی و در نقاط مختلف دیگه عملیات هایی که صورت میگیره، فقط اینا نیست که قبل از اینکه دشمن تحرکاتی داشته باشه ما بر وظیفه خود را دی فعالیت ها را تامین بکنه.
هرچند مقامات ناتو توانایی و عملکرد نیروهای امنیتی افغان را در برابر مخالفان مصالح دولت ستایش میکنند، اما کارشناسان نظامی به این باورند که نیروهای امنیتی افغان به آموزش و تجهیزات بیشتر نیاز دارند. به گفته آنان، ناتو و آمریکا باید این مسئله را در نظر داشته باشد و به خاطر تقویت نیروهای امنیتی افغان، به خصوص نیروهای هوایی این کشور، تلاش‌های جدی انجام دهند.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل شنیدید که قماندانی حمایت قاطع نیروهای خارجی در افغانستان تأکید می‌کند که نیروهای این کشور در برابر شورشان طالب حالت تهاجمی اختیار کنند. از سوی دیگر مقامات امنیتی افغان میگویند که به عملیات تعرضی خود در چندین ولایت ادامه میدهند. در این حال گزارش ها از بغلان میرسانند که خط دفاعی طالبان در بغلان مرکزی شکست است. مسئولان میگویند طالبان در حال فرارند و نیروهای امنیتی آنها را تعقیب میکنند. بیش از 10 قریه پاکسازی شده، ولی از تلفات طالبان معلومات دقیق در دست نیست. اما طالبان ادعا میکنند که از خطوط مقدم جنگ عقب نرفتند. بشیر احمدی غزالی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان قطعات خاص وزارت امور داخله که به بغلان آمده است، میگوید طالبان شکست خوردند و نیروهای امنیتی نیز تا آنجایی که ممکن باشد آنها را تعقیب و مورد ضربات کوبنده قرار میدهند. او رقم دقیق تلفات طالبان را مشخص نکرد، ولی گفت از اینکه خونهای زیادی از آنها ریخته، ممکن کشته و زخمی های زیادی داده باشند.
عملیاتی که فریدو شروع کرده بودیم در قریجات ذکرخیل، آمدخیل، شفخیل، شایخیل و دیگر قریجات خرد و زمان فاوکام از وجود دشمنان مردم افغانستان پاسازی شدند تلفات دشمن چی بود بگویم؟ زیاد مردمش مرده ولی ارقام دقیقش نیست.
و اما وای روزی سه شنبه گفته بود که 10 طالب مسلح کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. در همین حال طالبان عقب نشینی از موازیشان را رد کردند. جنگ های جاری در بخش های از ولایت بغلان که از یک ماه بدین سو جریان دارد، افزون بر سایر خسارات موجب فرار یا بیجا شدن هزاران فامیل از نقاط جنگی این ولایت نیز شده است. مانند دندغوری که قریه های زیادی از آن تقریبا خالی از سکنه و تمامی کشت و زراعت مردم به حال خودش رها شده است. آقای شیرزاد در مورد امن سازی همین مناطق و برگشت مردم به خانه هایشان می گوید
عملیات فعلا هم جریان داره، ولی در مورد دندغوری و دیگر مناطق ولایت بغلان در امی کوشش هستیم که در عملیات خود انکشاف بدیم تدریجی، اساسا تا بتوانیم که تمام ساحت امن ولایت بغلان امن بسازیم و برای مردم شریک ولایت بغلان زمینه زندگی بهتر و آسوده‌تر مساعد بسازیم.
حالا هزاران فامیلی که مجبور به ترک خانه هایشان شده اند میگویند اگر تا یک هفته دیگر به زراعتشان رسیدگی نکنند، هم از حاصلات در حال ثمر بهاری و هم از کشت تابستانی آن که باید در همین روزها کش شود باز میمانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پس از سه روز مشوره و گفتگو، شماره از وکلای مردم بدخشان در ولسی جرگه، سناتوران، اعضای شورای ولایتی، سران جهادی، متنفذان و باشندگان این ولایت در مورد بسیج قیام‌های مردمی علیه مخالفان مسلح دولت در ولایت بدخشان به توافق رسیدند. اجمل آریان با تفصیل بیشتر از بدخشان گزارش می‌دهد.
پس از سه روز رایزنی در مورد چگونگی ایجاد نیروهای مردمی در بدخشان، نمایندگان ولسوالی ها این ولایت روی ایجاد نیروهای مردمی به توافق رسیدند. در طرحی که از سوی 45 کمیته ارائه شد، لغو اربکی ها، شدت بخشیدن گفتگو با طالبان از طریق یک کمیته منتخب و سیاسیون بدخشانی، تنظیم خیزش مردمی در صورت رد مصالحه از سوی مخالفان مصالح دولت در چوکات وزارت امور داخله، قانونمند شدن معدن و اصلاح نظام اداری بدخشان از طریق حکومت مرکزی آماده است. عبدالولی نیازی، نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه و سخنگوی این همایش مردمی برای بسیج ساختن خیزش مردمی، در یک کنفرانس خبری چنین گفت:
خیزش مردمی را که ما امروز مطرح کردیم و مردم را قبول کردن، معیارش ایست که در همه ولسوالی ها افراد نخبه انتخاب شود که اینها باعث آزار، اذیت و فشار مردم بدخشان نبوده باشند، تا ما بتوانیم که حداقل از این افراد نخبه و خوب در یک موقعیت واحد زیر قمانده واحد در برابر تروریسم بین المللی از جای استفاده کنند. بعد از او تفاهم شده با وزارت امور داخله که این افراد در وزارت امور داخله جا به جا میشن، از اینا حکومت افغانستان در هر جای دیگر میتونه استفاده کنه.
نیلوفر ابراهیمی، نماینده مردم در ولسی جرگه، میگوید که جنگ بدخشان یک جنگ فرامنطقه‌ای است و موارد داخلی نیست در آن نقش دارد.
بعضی عوامل داخلی که از جمله معادن که یک منبع اقتصادی است که ما نمیتونیم او را نفی کنیم، یکی از عوامل بوده میتونه در ناامنی افغانستان و در ناامنی بدخشان نقش داشته باشه. به دلیل چی؟ یک منبع عایداتی فعلا به دشمن منابع ماست و ناامنی بدخشان ریشه عمیق داره که جنگ بدخشان جنگ بین المللی و منطقه‌ای است و رسیدن به آرزوهای کلان کشورهای ابرقدرت است.
این نشست سه روزه مردمی، اختلافات لفظی میان شماری از نمایندگان بدخشان و بزرگان بدخشانی را نیز به همراه داشت. از سوی دیگر، شماری از باشندگان بدخشان در پیوند به خیزش مردمی میگویند که این خیزش به بی‌ثباتی می‌انجامد و باید نگران پیامدهای ناگواری آن بود.
و این گونه نمایش ها در صورتی که دولت تعقیبش بکنه، برای ملت افغانستان و مردم افغانستان بدخشان یک نمایش بزرگ و بجا و معقول و درستی است.
اگر چنین نشه، من فکر نمی‌کنم که به شکلی که از ما توقع می‌رود یک استفاده معقول و سازنده به نفع مردم بدخشان صورت گیرد.
در همین حال گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، میگوید که حکومت محلی بدخشان هیچ کنترل بالای نهادهای دولتی در این ولایت ندارد و بی‌عدالتی در بدخشان به اوج خود رسیده است.
سوی مدیریت، بی‌عدالتی، عدم پذیرش قانون. علی تنها دولت ملامت نیست، خود مردم باید قانون را بپذیرند. فرار از قانون تا عامل حوزه، تا مدیر یک لسوالی که بسته پنج است، حتی خود با پلیس تسلیم نمی‌کند در صورتی که جرم بکند.
نامنه‌ها در بدخشان از 4 سال به این سو رو به افزایش است. مقام‌های محلی در بدخشان میگویند مخالفان مصطلح دولت از سوی شماری از مقام‌های مرکزی به صورت گسترده حمایت می‌شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان انجام سفرهای نمایندگان طالبان به کشورهای همسایه و منطقه را زمینه‌ساز مذاکرات صلح می داند. این سخن در حال مطرح می شود که برخی رسانه های ایران گفتند با تازگی یک هیئت طالبان به تهران سفر کرده است. در این حال شماری از تحلیلگران افغان گفتند که طالبان با انجام چنین سفرها می خواهند در سطح جهان موقف خود را تثبیت کنند. همکارم جمشید حبیبزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
شورای عالی صلح به این باور است که طالبان نیز با انجام سفر به برخی از کشورهای همسایه و منطقه تلاش می کند همانند دولت افغانستان حمایت کشورهای جهان از مذاکرات صلح را به دست آورند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه سفر نمایندگان طالبان مسلح به ایران با آنها شریک ساختن نشده، اما به گفته وی این سفر به نفع پروسه صلح تمام خواهد شد.
قسمی که شورای عالی صلح تلاش می کند که به سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی توجه را به صلح جلب کند و حمایت آنها را به دست آورد، همین گونه مخالفین مسلح هم تلاش می کنند تا هم به سطح ملی و منطقه‌ای حمایت کشورها را از پروسه صلح داشته باشند.
با گفته آقای مجاهد، حکومت و طالبان مسلح پی برده اند که به جز از صلح راه دیگری برای حل مشکلات افغانستان وجود ندارد. در این حال برخی از اعضای شورای عالی صلح سفر نمایندگان طالبان به کشورهای منطقه و جهان را حق سیاسی این گروه دانسته و گفته اند که این مسافرت ها به منظور ارائه خواست های طالبان از سازمان ملل و جهانیان انجام می شود. مولوی قلم‌الدین یکی از اعضای این شورا هم به این باور است که انجام این گونه سفرها می تواند زمینه گفتگوهای صلح را مساعد سازد.
فعلا اراده قوی برای صلح وجود نداره. امی زفت آمد و به یک مملکت و دیگه مملکت ما خوش بینستیم، شده میتونه که زمینه برای صلح برابر شود، زمینه برای مذاکرات برابر شود.
به گفته آقای قلم‌الدین، طالبان هنوز هم امارات اسلامی را در افغانستان برحال میدانند و تلاش میکنند تا فعالیت های خود را جاری نگه دارند. به تازگی رسانه های ایرانی گزارش دادند که به تاریخ 29 ماه ثور یک هیئت طالبان به ریاست سید طیب آقا وارد تهران شده است. گفته می شود که این هیئت در رابطه به وضعیت امنیتی جاری در منطقه و چگونگی شکل گیری گروه دولت اسلامی با مسئولان امنیتی ایران گفتگو کرده است. طالبان هم با ارسال خبرنامه به رادیو آزادی این مسئله را تایید کرده و گفتند که این یک سفر عادی بوده و بیشتر به هدف بررسی وضعیت منطقه و همسایه های افغانستان صورت گرفته است. اما آژانس خبری فارس ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور نوشته که تهران درباره این سفر نمایندگان طالبان اطلاعی ندارد. پیش از این نیز برخی از نمایندگان دفتر سیاسی طالبان به چین، جرمنی، فرانسه، استرالیا و ژاپن سفرهایی داشتند. در این حال برخی از تحلیلگران افغان گفتند که طالبان با انجام چنین سفرها می‌خواهند که موقف سیاسیشان را در سطح منطقه و جهان تثبیت سازند. نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان می‌خواهند که باعث یک نیروی سیاسی فعال در قضایه افغانستان و به عنوان یک طرف در قضیه افغانستان خودشان از نظر سیاسی مشروع گردانده برند و در عین زمان موقف خود را تثبیت کرده برند. بلان با کشورهای مختلف جهان، چه در سطح منطقه و چه بیرون از منطقه، در سطح جهان میخواهند تماسهای خود داشته باشند. نقطه دومی، خود ایران میخواهد که در منطقه اعمال نفوذ بکنه. با تجربه ثابت ساخته که ایرانیا معمولا با دولت افغانستان هم تماس داشتند، اما در خفا با مخالفین دولت افغانستان هم یک نوع روابط خود را حفظ کنند.
گفته می شود که اخیراً تعزیرات بر طالبان کاهش یافته و مسافرت های نمایندگان این گروه هم به برخی از کشورهای منطقه و جهان بیشتر شده است. برخی از آگاهان می گویند اگر این گونه سفرها به منظور زمین سازی برای آغاز گفتگوهای صلح و شریک شدن طالبان در دولت صورت گیرد یک اقدام معقول است، اما اگر هدف آن مشروعیت دادن به طالبان و به دستگیری نظام افغانستان از سوی این گروه باشد، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان طی یک مسافرت رسمی از ترکمنستان و قرقیزستان دیدن می کند. این مسافرت رسمی نواز شریف امروز با رسیدن به ترکمنستان آغاز شد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که گسترش روابط اقتصادی و تجارتی محور گفتگوها میان نواز شریف و مقامات این دو کشور آسیای میانه را تشکیل می دهد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان سفر دروزش به دو کشور آسیای میانه را آغاز کرد. نواز شریف در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی کشورش امروز به ترکمنستان رسید و قرار است فردا به قرقیزستان نیز برود. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه پاکستان به نشر رسید، آمده است که صدر اعظم نواز شریف در این سفرش روی گسترش روابط دو جانبه با ترکمنستان و قرقیزستان تاکید خواهد کرد. گفته می شود که نواز شریف همچنان در این سفرش روی پروژه گاز تاپی صحبت خواهد کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده است که اسلام آباد خواهان گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای آسیای میانه است. از سوی دیگر مقامات پاکستانی سفر نواز شریف و دو کشور آسیای میانه را مهم خوانده می گویند گسترش روابط با این کشورها می تواند پاکستان را در عرصه های مختلف مانند صلح و ثبات، اقتصاد و تجارت همکاری کند. اما ایمل خطک تحلیلگر سیاسی پاکستان می گوید گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان اسلام آباد و کشورهای آسیای میانه مشروط به صلح و ثبات در افغانستان است. وی در صحبت با رادیو آزادی بیشتر در مورد گفت:
به پاکستان در وسیله ملکونو سر تعلقات کدید
روابط میان پاکستان و کشورهای آسیای میانه وابسته به چگونگی وضعیت در افغانستان است. به طور مثال اگر پاکستان میخواهد که روابط اقتصادی و تجارتیش را با این کشورها گسترش بدهد، آسان‌ترین راه میان پاکستان و این کشورها افغانستان است. در غیر آن راه چین خیلی طویل است. در این صورت تامین امنیت در افغانستان ضروری می باشد.
مقامات پاکستانی می گویند قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدارش از ترکمنستان و قرقیزستان چندین قرارداد تجارتی جداگانه را نیز با این دو کشور امضا کند. در چندین سال اخیر این اولین سفر صدر اعظم پاکستان به کشورهای آسیای میانه است. نواز شریف که از 2013 میلادی به این سو من حیث صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه می کند، ادعا می کند که بهبود روابط با کشورهای دیگر را در اولویت پالیسی خارجی کشورش قرار داده است.
گزارش بود از مسافرت صدر اعظم پاکستان به آسیای میانه. از پاکستان و آسیای میانه سر بیرق می زنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مشاوران امنیت ملی خود ملاقات نمود. در این ملاقات روی راه‌های افزایش تجهیزات، آموزش و دادن اسلحه به قبایل عراق برای بازپسگیری شهر رمادی از جنگ داعش صحبت شد. این ملاقات دیروز صورت گرفت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یکی از مشاورین امنیت ملی رئیس جمهور اوباما به نام آلستایر باسکی به آژانس خبری فرانسه گفته است ما روی این مسئله غور می کنیم که چگونه به بهترین شکل نیروهای محلی را در انبار حمایت کنیم، به شمول افزایش آموزش و تجهیز قبایل محلی و حمایت از عملیات بر رهبری عراق برای واپسگیری شهر رامادی. قصر سفید که به سبب سقوط رامادی در پایان هفته گذشته تحت انتقاد شدید جمهوری خواهان در کنگره آمریکا قرار گرفت، گفته است رئیس جمهور باراک اوباما از تصمیم شورای وزیران عراق استقبال می کند که بر اساس آن جلب و جذب افراد در نیروهای امنیتی عراق افزایش می یابد و در تجهیز و آموزش فوری قبایل محلی با مقامات ولایت انبار همکاری می کند. بعد از این ملاقات رئیس جمهور اوباما با مشاورین امنیت ملیش قصر سفید گفت آقای اوباما روی حمایت قوی آمریکا از حیدرالعبادی صدر اعظم عراق تاکید کرد. در این دیدار 25 مشاور امنیتی به شمول جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، جان کری وزیر خارجه، آشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال لوید آستن از قمانده مرکزی آمریکا شرکت داشتند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید در مورد استراتژی رئیس جمهور اوباما درباره داعش دیروز به خبرنگاران گفت:
شما میدانید که هدف ما سرکوبی و محو گروه دولت اسلامی است. بله، هدف راندن آنها از رمادی است.
قصر سفید از خطر جنگ های فرقوی در شهر رمادی عراق نگرانی دارد، زیرا برای بازپسگیری رمادی از چنگ داعش به کمک شیعه های عراق نیاز است که جنگ شیعه ها در مقابل داعش سنی در رمادی می تواند حالات را پیچیده تر بسازد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام قاری جلال الدین در پیام خود می نویسند که السلام علیکم، از شما خواهش می کنم صدای ما را نشر کنید. دوست عزیز، صدای شما را که نداریم اما پیامتان را نشر می کنیم. او می خواهد که تفاهم‌نامه‌ای را که افغانستان با پاکستان امضا کرده لغو کند. دوستان عزیز، با نشر این پیام می‌رسیم به پایان مجله خبری امروز و نشرات رادیو آزادی، اما شما می‌توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا را دنبال کنید.